افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت کورونې چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې به هرو کندهار ته تللی او له ملاحبۃ الله اخندزاده سره یې کتلې دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپل ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورونې چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملاحبۃ الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کلک نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملاحبۃ الله اخندزاده سره د مخالفت تونو په سبب لا افغانستان وتلی او څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی ورسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزه لغوه کړه. طالبانو څلور چینایان د کابل په هوایي ډګر کې نیولي دي. د کابل په هوایي ډګر کې د پولیسو ویان عبدالله فاروقي د سنیو ته نن وویل چې دې چینایانو هڅه کوله چې 600 اتاویا ګرامه سره زر قاچاقي ورسره یوسي. وروسته تر دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، دغه ښار ته د چینایانو سفرونه زیات شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جمعتونو د لاوډ سپیکرونو له لارې اعلان کوي چې افغان کډوال تر دوشنبې پورې له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 شمې د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاوډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې 2 اتیا میرمنې او 2 نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2900 افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. دا هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره انکار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هېواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان خزو او انجنونو سره په بشري برخه کې 15 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان خزو او انجنونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د استرالیا دا 15 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبې خبر کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې د دې سبب شوې دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي، خو د بشری حقوقو فعالان تشبګم ټولګي پورته د انجنونو د خونځو بندیدو ته په اشاره سره طالبان د خزو انجنونو له حقوقو څخه په سرغړونو ان تورنوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پنځم په مخام په سپینه مړنه کې د روژمات په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې ته ډونالد ټرمپ د خبرو په محل امریکایي مسلمانانو مننه وکړه چې په نومبر کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترایه ورکړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې په سلګونو زره امریکایي مسلمانانو د ته رایه ورکړي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې سوله وشي. د روژمات په دې پروګرام کې یو شمېر امریکایي مسلمانانو ته بلنه ورکړل شویوه. د سودان پاوز وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پاوز او له پاوز د بیلو شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پاوز له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. او د تایلند پلازمینه بنګکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزاو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.7 شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومتره په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورورې زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی.
خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام راځو د خبرونه لومړی موضوع تلک څنګه چې مخې خبرونه کوم هم واوریدل د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهرو کندهار ته تللی او د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دې غونډه کې پر سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو ان چارواکو هم برخه اخیستې وه. نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اوریدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوی دي. خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خپرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پرېکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووت چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ. خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپل منځي نارضایتۍ پټې کړي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زما نه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث ل ازادي راډیو
له پاکستان د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دوه سره پټولنیزو رسنیو کې خبر شو ویډیوګانو کې ښکاری چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو وړي چې د مارچ له یو دیشمې د مخه له پاکستانه وزي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم دا خبره انتهید کړې او ویلې چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دی. البته درې ورځې وروسته دغه وروستۍ مهلت پوره کیږي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په راپورټ کې
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې د خپل کډې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال چې په پاکستان کې د بی اسناد او ای سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د استلو ضرب لاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 28مه د یادو ځنګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د رواني مارچ میاشتې 1.5مه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې شوي او ښیي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولای، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دې هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بهش غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستې ده، کورونه ځانته جوړ کړي، جایدادونه جوړ کړي، دوکانونه اغوستې، سرمایه گذاري بنده کړه، دا اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړی ده، خو ځان یو ویر ده. هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې ده. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان افغانستان او
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بیرته خپل هیواد ته وشړل سي ځوان به له ګواښونو سره مخ سي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
دروژي رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده.
دې میاشت کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپلاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
افغاني روژې روژه ماتي او پشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سوال زارې کوي چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالي او همغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي پشنمي ودرو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. بودی خبرونه کی؟ د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاو دي. وړاندې به جزئیات په خبرونه کې سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخې دلایم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
دیو کتاب پانی اړو
د تاریخ په هوی کتاب کې لوستون کې دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو لرغونی دوت سراش نکم.
ما ژوند ته زیږې او کمیږي. یو سره چې د لرګي جیکي زیږې به سره کمیږي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشا جان په دربار هم مشهور دی، لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پریشي. یو شمېر شنونکو په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. دا ساجی راډو د مشال څنګه خبريال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواری او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دې ټول ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري پکې راغله کنه. هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شیرینه رحمان بابا خوشحال بابا.
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غوونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیا بچ بالا مانه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلط ګل نواز د خدای سلسله دا دلته هم دا قوالی کېږي غزی موسیقی په مونږ باندې په خپل ډیره خلګي دلته کې کله کوالی کیږي نو هغه کې خام ډیره زیاتې خلک پکې غوبل نه کوي او تیر پاده باندې ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون په خوانې استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قواله محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قواله ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون په خوانې استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکتنه ل ازادي رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2010 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به للویا سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه وور.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې، په فکری تغذیه، په فکری رغونه باندې، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي، او سافټ سکل چې دی دا بیا په عموما عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت، تر پلیټفارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، دند کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده دی.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کوم پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ محصلین چې تاسو وایئ چې دوی روزلې دي، دوی به تاسو خپل بهیر ته راغوښتل چرته به مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډله ییز ډول؟ څرنګه
دوی د پاره مونږ د افتواری پنځه ورځنی میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مو لرلې، دوی د پاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځنی افتوار، دوه هفتې میاشتنی، دوه میاشتنی پروګرامونه به مو سره بوسازان، ټرینران به مو دوی به مو روزل، دوی ته به مو د سافټ سکل او لایف سکل دغه ټریننګونه ورکول، او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دي چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل هم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پورې چې زما سره معلومات دي، د شلو ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغه برنامه کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دشو ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شپږ پنځه ویشتو ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شو، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل، هغوی که د ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، په دې برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کیږو، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو، په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې مو په تفرید کې ګټه ده، نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی، او په ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر شي.
نو شنوار صاحب وبخشه، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، د بدو بدل کې به یې لور ورکوله، یا به د کلتور په دودونو کې به یعنې یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم په دودونه وو پد کلتور وو چې هغه ملاتو ملامتون کیو، هم دی پلار کور د پاره او هم دی خطرګاری ټول طرف ته پاره، یعنی د دوه فکری رغونې د پاره او ذهني سازي د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افات په طرف باندې یوسو. نو دې لپاره د ځوانانو، ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي، او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو، فکري تغذیه وشوه، نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېده. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه، حج شوه، دغه تر سره کوو، یا به مړی ژوندی اوسو. هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو، نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه، او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقي خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه. یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو، دغه منطقي بد دود به دا و چې مثال خبر روزانہ باندھی پہ فکر باندھی اور ہم لوگ اقتصاد باندھی او پر رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو. خیر هغه مختلف نور ارخود نه تیر کو، خاص کر د تغز بو خپل کوم تورنیس دوتونه شو، په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی. او په خپل نسبت باندې هغه تورنه چې ستونزې یې کی چرته په معلومات کمی، نو موږ د همدغه په فکری بهیر ټول کار د زوارانو په فکری رغونه په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات تر څو معلوماتو په زیاته شول په خپل باندې
شنوار صاحب د ادب برخې ته کراشم. د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي، څه مو کړي دي؟
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کی، د دوی په ایڈیٹ کی، د دوی په ڈیزائن کی، د دوی په کمپوز کی، او د دوی په چاپ کی تر ډیره اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي، او اتیا خوښو کې به د دوی ایڈیٹ، کمپوز او ڈیزائن او په مختلفو برخو کې مرسته.
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل، مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه دی، جمهوریت په وخت کې به پنځه لس ورځې نه افتواره پنځه لس ورځې دی، خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري، نو د هغې د وجې نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم هفته ونیزي او پنځه سوزنې غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي، او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډېږي، اوس مشکلات لرو غونډې واقعي چې مشکلات سره مخامخ.
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوي؟
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید مونږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو، او ټولنیزو رسنیو ته راشو، او همدارنګ د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کمی زیاتې ولري. 50 کسانو دکتورا یا پی ایچ ڈی کړې ده، د دې باندې یو څېړنیز لړۍ ته بنیاد کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښود. زه په نیک پالنه سره چې انشاءالله دغه څېړنیزه لړۍ به پیل کوو چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي، نو بیا به همدارنګه غني خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي، نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه چې دي دا به پر مخ وړو، او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به د خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار صاحب، تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی، د دوی په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه، یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په 1900 صفحو کې لیکلی دی. نو د ده کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم په وروستۍ مرحله کې دی ممکن چې دا چاپ شي. او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي. نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله د اختر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګانه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکه په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو د یو تاریخي کتاب پاړه به لدو وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړل دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بي خجلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریشه معلوموي ورسته مخینه چړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثر خورا ګرم بازار لري. تعلامل هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی. تر دې د مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخه د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځیدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغه لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکو دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنی تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم لکمی زمانی سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکو پکښل ولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښ بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زیږولې او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشي ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د وسنوي ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ دراس په پیهدو کې مرسته کوي. لوستونکو پکې شلولي چې څنګه جاپان د بهرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړی پورې ورسید. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکو لوستلای شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یو موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب هم ټول مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هر لیکنه ډیر شتم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هر موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځنې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې په پوهنتونو کې تدریس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږیږي او لیکي چې موږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زون نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي، چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوې څه نه پکښې موندل کیږي. او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي، او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به چاسي تاریخ ته ډیره پوري راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې ونوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. قسم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته حل لاره او خپلې ټولنې ته متوجه شوی دی، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوی ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع لیو په لو جلا تمکیږي، ورسته د هغه ریشه معلوموي، بیا ورسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپینې پاڼې لننه دیرش کال مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشتي سحاق د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي، څرنګه یې کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري. د مرکې په پیل کې اغلې ملال په دې اړه
چې څنګه یې کیسو ته مخه کړې ده وای.
لنګ کیسو ته زما څنګه پام واوښتي افغانستان کې هغه زیات بلای تراژیدي زیات شولې او هغه وخت ما کې آزاد شي زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډیر نه ورته اوښتي او لاس مې هم په اسلامه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه شوله، هغه زما چې څه احساسه وله، هغه زما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستي یا د خپل هېواد د دردونه څخه مې اخیستي، هغه دونه ډېر شو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې هم که رښتیا درفهم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلمې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار وفاغې پېښور کې چاپېدی، خدای بخښلی، فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیوادمل تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیوادمل صاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ شو او پر سر یې لیکلي وه لنډه کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډه کیسه ورته لیکلې وه، بس ما توجه لنډه کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډه کیسې لیکي،
خو اوس لنډه کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی وروسته به ما ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډېره څوله تجربه ډېره څوله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعری کې هم کولای شوای. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې دا اوس هم د اوسوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه راغونډې کمه هغه سمې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی، د شعر هرکلی مې کېدی، هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی یا آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده، یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی او دا نظم یا آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دغه مشابهت په زما نظر دی، نه پوهېږم، دغه مشابهت یې په مابین کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اخیستي، یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي، یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي، دا هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډه کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې، ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل، کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره وسو د انګور، کیسه نیمګړې ونې خوب کې مڼې ونې، ونې خوب کې مڼې ونې، څانګې څانګې لاسونه لپې لپې خوږېږي، بند پر بند خزانونه د یتیم او کوچنیانو لوږه شونډو ته راغلې قربانونه یې ځګیر وکړي بیتنی وړي دردونه ستنې نسته په بازار کې د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه په څو رنګه شفقونه د باران سره بڼ جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیک هسته نه وږمې سته د رڼا خلقت ولاړ دي سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر د ورکه سوې ورځې ستورې سوې د ځان په پلټونو د نجلۍ خوب بې تعبیره د مکتب لار کې راشنه سو دیوالونه د مکتب د زنګ پستونی کې دانه ده د ترنګ ترنګ شب افسانه ده د کوترې تورې سترګې چپی سوې حافظې الوتل چیرې شخ کوي وزرونه یې ژړې توبونې بولي آدم ستا خودرخانه یې د ورکه سوې پتی خاندي مین سوې محبوبه یې رابیا نه ده د نجلۍ خوب بې تعبیره د کتاب تور لویدلې دي له پاڼو کتابچې دي د وینو بلا خوړلې طالب جان پر ځان مین سو په کیسه کې یې کردار د شهین نسته د ملي هندارې متن وسخسوي د نجلۍ خوب بې تعبیره ساقي ستا خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله اوره وسو د انګور کیسه نیمګړې
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې لډیرې پخواره حصه دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې له هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي، یو سرته چې د لرګي جیکي تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فعالي او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی صرف تفاوت لري، د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیات دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
زمونږ په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانی وړ کوي، د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوي ډول او نور شیانو جوړه شوی ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو منګ اوریدلی دی چې داسې یو
غړتي کده ستاوې او هغه سره وډوکول وای دي ساحه کې تر اوسه ماشينونه نه دراغله همدا غجرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره د غجرند کې وډوکي
ځای وسیدون کې به په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرند ترمیم چالانه او دانه پریوړ کړی عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې د دې دا کانې مړ خراب شي دا لرګي مرګ خراب شي هغه وتبدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو
د کرنی او مالداري چارو کارپوهان وای جرند له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشينونو پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړيږي خو جرند په اوبو کار کوي همدا اوبو د سلګونه جریبه زمکی خړوبولو د چاپیریال د خکولا او پاک ساتلو سبب شوه دی انجنیر محمد ایوب وای
جرند چې دا د انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړيږي یوازې د اوبو هغه موجوده منابع نه چې اوبه دي دغه نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېر خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایی ماشينونو بدلی شوې دي
د نورستان د جرندو په اړه هم ډېر راپور سره دا خبری مجله را غونډوم تر بلې ویمو زحمت شیبر پخدا سپر
پردے اختاری گی استاد ہم ادا ہو زدتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پریدہ چلو زنا درو گدر اختیار کرم پریدہ چلو زنا خراج واخلم بولر مدا جد مازنا خراج واخلم او زبا بخول شمستامینا با پخلات زبا بخول شمستامینا با پخلات موترا تا سبا سبا دوز ببیگا تم ترا تا سبا طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داس نوی نوی اصلی بارا پیدا کم داس نوی اصلی بارا پیدا ترا تا سبا سبا کواز بدی گا تم ترا تا سبا ترا تا سبا سبا کواز بدی گا الوطن ما دسو پلوړ بیا کوم پریدا الوطن دسو ما
سپوږمۍ په لور بیا تم پرېږده البتوا د سپوږمۍ په لور بیا تم پرېږده تلو زما یو تې چې قدر هیڅ زما دوخ کو نه درې